السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي په څو شیبو کې د راپورونو برخې ته ورځو خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 380,000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی ښیي. په دې ډله کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه شوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوې بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسپنې له صندوق سره د 8 میلیارد استرالیایي ډالرو چې څه باندې 15 میلیونه او 115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هیواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. اوچا استرالیا یو لوی بس پنور کون کې بللای چې پوینای دغه صندوق له پرانستل کېدو راهیسی څو کلونو کې د 9.8 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوری دیش نور ماشومان یې د درمنل لپاره د کابل روغتونونو ته ورپیژندلې. د ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوه داخلي روغتونونو ته ورپیژندل شوی او درملنې په وړیا توګه کیږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپیژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي چې دا د تیر 2022 د کال په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ خپور کړی ویل شوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوې او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل شوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمېرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمېرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګ او د بلوچستانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت تخیستای دی. د ترکیه په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د ترکیه جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حمله وکړې. د ترکیه دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سی چې په هغوی کې سمڅې پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سوي دي. پرون تر دې مخکې یو ځانمرګ بریدګر د ترکیه د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړه چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یو اژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکرين پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او څو تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د پوځي ادارې بیګانه وخت په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیریسلاو کې د حواله لارې د رهبری کیدونکو دوو بمونو په نتیجه کې څو ملکي تاسیسات ویجاړ سوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم دوا دوله میزایل را غورځولی. لدې مخکې روسیه ویلي و چې د هوایي مدافع ځواکونه یې په ختیځو او جنوبي سیمو کې چې په دې وروستیو کې پرې اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي، د اوکراین شپږ بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه را غورځولي دي. کاسو وایي چې د تېرې اونۍ د حملې په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې داسې شواهد ترلاسه سوي چې ثابتوي سربیا غوښتل د کاسوو شمال له خپلې خاورې سره الحاق کړي. د کاسوو په وینا حمله کوونکي د سربیا په یوه پوځي اډه کې حملې ته چمتو کړی سوي وو. د کاسوو د کورنیو چارو وزیر جلال سوچلا پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 23 په حمله کې چې د کاسوو په شمال کې سوي وه، تر نوي زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې په وسطوله جګړه کې درې حمله کوونکي او یو د کاسوو پولیس وژل سوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره شرایط سخت دي. د افغانستان د ښځو والیبال ملي لوبډلې غړي هیله منې دي چې په چین کې آسیایي لوبو کې د دوی ګډون به نورو ښځو ته الهام ورکړي. ځینې بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د معلولیت لرونکو کسانو ستونزې هم په یو راپور کې څېړل سوي. د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانیستلو دوی ته سهولتونه ایجاد کړي.
این در گذشته راه ها همه بسته بود، مزدود آل راه ها همه باز شدن.
لازیر مدیر عزیز سرحدی پلونه در خلق و پرمخ تلولی و مزل سخت و سکنگ و سرمخ و پایشوش سیمهیز بازارون بیر تپرانشتر سوال.
دخپروانی پا دوائی منی مایی که دا هیل ورانگ رادیوی درامخ تریجی.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگا
ورزو دا راپورونو برخی تا. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندویو سازمانونو سره د مالي مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقوقو د دې مدافع د نورو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډیر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندو یا سازمانونو عملیات تر ډیره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ور ونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې وین وحیدالله اماني ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغېزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغېزمن کړي دي او دې کار د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیره اونۍ په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډی مکن تیره اونۍ د سیشن بی پورز وویل چې له افغانستانه د وتلو نیت نه لري، خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې د دوی د مرستې رسونې چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ شوي دي. د دې خبره چې ممکن را روان جمعي ګڼو کسانو ته دوی خپلې مرستې ونیسي رسولی. په افغانستان کې ځینې بېوزلې کورنۍ بیا وایي چې سږکال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د ازادي رادیو ته ویلي که څه هم د ژمي په درشل کې دي، خو د بیکاری او پورونو له کبله خپل ورځنی لګښتونه هم نسی پوره کولای.
په داسې حال کې چې هوا سړیږي او د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دغو کورنیو سرپرستان وایي مخکې ښه کار او ښه عاید درلود، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې بېکاره دي او آن د کور کرایه او ورځني لګښتونه هم په سخته پیدا کوي. د کابل اوسیدونکي پریسا وایي چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، اوس بېکاره ده او د پلان میاشتنی عاید یې 4000 افغانۍ دی چې د ورځني ژوند لګښتونه یې هم پرې نه پوره کېږي.
زه د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وم. د ژمي د لګښت لپاره به مې هره میاشت له 2 تر 3 زره افغانۍ ځانګړې کولې، خو د وخت په تېرېدو سره زما عاید له ما څخه واخیستل شو. هیڅ نه لرو. موږ په دې انتظار یو چې یو څه خرڅ کړو او د ژمي لپاره سون توکي چمتو کړو. اوس موږ یوازې دومره کولی شو چې د سهار او ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړو. موږ د ژمي د سوخت لپاره هیڅ نشو چمتو کولای.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حضرت علي هم وایي چې پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د ژمي لپاره سون توکي واخلي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپله ایکس شبکه د هغو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په ژمي کې پر واورو د پوښل شویو غرونو شاته د دوی لاسنیوی پرې کېږي. دغه سازمان دا هم ویلي چې دوی ته د ژوند ژغورنې خوراکي توکو د رسولو لپاره لږ وخت لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په ځینو سیمو کې واوره ورېدل پیل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د سالنګ په ګډون د بدخشان او نورستان ولایتونو په لوړو سیمو کې واوره ورېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سون توکو د پلورونکو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 8500 افغانۍ او د ډبرو سکرو د یو خروار بیه 8000 افغانۍ ده. خلک وایي دوی خپل دسترخوان او د خپلو ماشومانو ګېډو مړولو ته حیران دي، نو په دومره لوړو بیو کې په ژمي کې د خپلو کورونو تودولو ته څنګه تیاری ونیسي؟
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د مالولانو د ملاتړ یو ډله وایي چې په افغانستان کې د مالولانو لپاره د پوهاوي د نشتوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له کبله اکثره مالولین له مرستو بې برخې دي. د معلولیت د شمول کاري ډلې په یو راپور کې ویلي چې دغه مسأله د معلولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پر شوالي منفي اغیز لري. په دې راپور کې له ځینو مالولانو سره خبرې شوې دي.
د معلولیت د شاملولو کاري ډلې DIWG په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شو ویلي چې معلولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي معلولیت لري. د معلولیت د شمول کاری ډلې په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولی چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغیز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسی زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په یو ځانګړي ولایت کې مناسبو خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش له نه ورکول کېدو سر ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې د برېښنا د شاک له امله یې دوه لاسونه او یوه پښه پرې شوې وایي چې دوه کاله وړاندې یې یوه پښه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پښه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه له موږ سره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. مالی توان نه لرو. زه خپله په شبرغان او مزار ښارونو کې سوالګري کوم. له دې لارې خپل ځان چلوم. که ما سره مرسته وسی یو دکان راته جوړ سي چې کار وکړم او نور مې چاته لاس اوږد نه سي.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ولې د معلولینو معاش نه ورکوي؟ دوی خو ځان ته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف دې کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځان ته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین ما نمیتا دای وقتا فقط دوار توان خریدنشن ندارم.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې نه معاش اخیستی او نه هم بشري مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. له خپلو ستونزو ووایو، یو د معیوبینو معاشو هغه هم د طالبانو حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو. هیڅوک د چا له کوره خبر نه دي. خدای دې وکړي چې د معیوبینو معاش بیرته ورکړل سي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامی معیوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږو میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوي برابرې کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د شوزو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې په آسیایي لوبه کې د دوی ګډون به نورو شوزو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغه لوبډلې ته چې په افغانستان کې د شوزو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبه کې د ګډون اجازه ورکول سوې، نن له هانګ کانګ سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال ښځینه غړو تر دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره لوبې کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمېر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډېر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیب لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړي مرسل خدري فرانس پرس اژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت له رسیدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې اسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژوی انکور بده ګډون کړی دی. 25 کلنه خدری وای د افغان میرمنو لپاره دا ډیره سخته و چې په اسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډیر ستونزمند او ټول خلک د افغانستان له وضعیت خبر دي. د دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدی هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېر اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیو وویل، په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منع دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په اسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 160 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په دریو بیلابیلو رشتو کې لوبیږي. دغو افغان ښځینه لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا اولمپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دا یې وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبې ترسره کړې وې چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې د افغان ښځو د والیبال ټیم له خپلو تکړه او تجربه لرونکو سیالانو څخه ماتې خوړلې، خو د اکثره غړو روحیه لوړه ده. دوی په دې لوبو کې له سره تر پښو پورې پټو سپورټي جامو کې د لوبو ډګر ته راوتلي او د هرې نمرې په اخیستو د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. د راپور له مخې وخته د طالبانو له رسیدو وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه افغان لوبغاړي، روزونکي او چارواکي د مختلفو هیوادونو د ملي اولمپیک د کمیټو لخوا د بشر دوستانه ویزو له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. د اولمپیک د چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو لوبغاړو پاتې کېدل به له خطرونو خالي نه وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له کبله دوی ته سهولتونه رامنځته شوي. دوی وایي چې لڅ باندې دریو کلونو راهیسې دغه سیمه ایز بازارونه د پولي په دواړو غاړو کې تړلي وو او د سیمه اوسیدونکو له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شوو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار ماشق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ روډ ته وویل:
واقعا خوشاله هستم په خاطر از اینکه مواد غذایی از جواب
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو خپل سیمه ایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میر الله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وسیدونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
دین درگذشته راه هم باسته بود، مزدور بود، اول راه هم باز شدن.
له ډېرې مودې را هیڅ سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولای سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وایي
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه ازادۍ روډي ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ټکنالوژي له پرمختګ او د برېښنايي جارو لشتون سره سره د افغانستان تولید مزاري جارو لا هم په افغانستان بهر کې تود بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال د څه باندې 5000 امریکایي ډالر په ارزښت مزاري جاروګان بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي. دا هم په دې راپور
خودم اینم کارایشو میکنم، خودم اینم جلابایشو میکنم، میگرم میپروشم، اصلا روان میکنم ایران و تاجکستان و ازبکستان اینم کارایشو میکنم.
نادرشاه د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ د تاشګذر کلي اوسیدونکی دی چې د مزاري جاروګانو کښت او پلور کوي. نوموړی وایي مزاري جارو د غنمو تر ریبلو وروسته د غبرګولي په میاشت کې کرل کیږي او له دریو تر درې نیمو میاشتو وروسته ریبل کیږي. د نادرشاه په خبره دا جارو په کلي کې د یو شمېر کسانو لخوا اوبدل کیږي چې هغه او نور کروندګر هغوی ته اجوره ورکوي. نادرشاه وایي په مزار شریف کې کرل شوي جارو له ډېر کار او مصرف وروسته دې ته چمتو کیږي چې کورنیو او بهرنیو بازارونو ته وپلورل شي. نادرشاه د دغه جارو د کرلو او چمتو کولو د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پل میکنی، باز کشت میکنی، باز کوتو تخم جارو مزار ری را
زمکا ور تسموو، بیا د جارو تخمونه او کود سره ګډوو او کروي، بیا اوبو ورکوو، خشاوه کوو، بیا اوبو ورکوو، همداسې ورو ورو غټیږي، بیا تخم کوي. تخمونه یې سور رنگ لري، هغه وخت بیا ریبو. ډېر ستونزمن کار دی، هرې خوا یې خرڅوم، ایران، تاجکستان او ازبکستان ته یې هم لیږم.
با تخم سرخ میشه، با تعظمو وقت درو میشه. اینا بسیار سخت کارایش، اینا متو سخت هسته. روان میکنیم ایران و تاجکستان و ازبکستان.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان کوزي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغانستان بیلابیلو هیوادونو ته د څه باندې 500 امریکایي ډالرو په ارزښت مزاري جاروګانې صادر کړې دي.
جاروی مزاري تقریبا د سال قبل
تیر کال شاوخوا زر ټنه مزاري جارو د 500000 ډالرو په ارزښت قزاقستان، اذربایجان، ازبکستان او ان امریکا او هند ته صادر شوي دي.
ازبکستان او حتی به امریکا او هندوستان صادر شدن.
خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې سږ کال دا صادرات څومره وه. مزاري جارو یو ډول بوټی دی چې تر ډېره د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې کرل کیږي. دا جارو بیلابیل ډولونه او درې تر شپږو دستې لري چې هر یو ډول یې بېل قیمت لري او د تولیدونکو په خبره یې نارینه او ښځینه دواړه په تولید کې ښکېل دي. ظاهرا هیوادونو ته د مزاري جاروګانو صادرات په هیواد کې دننه د دې جارو بیه لوړه کړې ده. په کابل ښار کې یوه میرمن چې مزاري جارو کاروي او نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي د بیې د لوړوالي له امله دوی ته د مزاري جارو اخیستل ګران شوي دي.
هغه کسان چې برقی جارو نه لري ډېرې کاروي. موږ د کور دننه او په حویلۍ کې دا جارو کاروو، کیفیت یې ښه دی، له همدې امله بهر صادرېږي او بیا په لوړې بیې بېرته په موږ پلورل کیږي. پخوا 50، 60 او 40 روپۍ وې، خو اوس 100، 120 او 150 روپیو ته رسیدلی. اوس یې اخیستل موږ ته ستونزمن دي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي ستایش صفا د دغو جاروګانو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. نوموړی چې د بلخ د یو تن بزګر لور ته وایي د اوبو د کچې ټیټوالی، د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالی او له هیواد بهر ته د دغو جاروګانو صادرول د دې لامل شوي چې بیې لوړه شي.
قبلا 3 سال پیش مې یادم هست
ده مخکې مې په یاد دي چې کله یو جارو په شل یا پنځه ویشت روپۍ وه او د ژمي په وخت کې به مو پنځه دېرش یا څلوېښت روپو اخیسته اوس دا په سل یو سلو شل او یو څخه یې یو سلو پنځوس یو سلو اتیا ته رسېدلی
درش یک و نیم ساعت تا یک صد و هشتاد رسیده
خو به مزار شریف ښار کې د مزارې جاروګانو پلورونکی داد محمد د تولید په موسم کې د جارو د بیو د راټیټېدو خبره کوي نوموړي وویل
د هر جارو بیه توپیر لري له څلوېښتو څخه تر اتیا افغانیو پورې ده هر څوک چې بازار ته راځي وایي چې د دې بیه دومره ده او د هغه بله بیه دومره پخوا بل اویاو یا تر اتیاو څخه تر یو سلو شل افغانۍ وه خو اوس بیه له لسو څخه تر پنځلسو افغانیو راټیټه شوې ده
خو داد محمد زیاته کړه چې د نرخونو دغه کمښت د حاصلاتو د موسم او د کابل مزار لویې لارې د تړل کېدو له امله لنډمهاله دی مزارې جارو نه یوازې په بېلابېلو آسیایي هېوادونو بلکې په اروپایي هېوادونو کې هم پیرودونکي لري ان تر دې چې ځینې خلک یې له برېښنایي جارو څخه غوره ګڼي د جرمني د همبورګ ښار اوسېدونکي مروه هم د برېښنایي جارو پر ځای له مزارې جارو کار اخلي
هرچند کې اکثریت موافق با استفاده یې نیسن به دلیل ازی
که څه هم ډیری خلک له مزارې جارو څخه کار نه اخلي ځکه د هغه سهولتونو له امله چې دلته دي برېښنایي وسایل کاروي خو زموږ له نظره مزارې جارو غوره دي او موږ ترې کار اخلو او د هامبورګ په ښار کې موندل کیږي ځکه زموږ افغانان دلته خپل واردات او صادرات لري
صادرات خودشان را دارن
د یادونې ده که څه هم په افغانستان او د سیمې په هېوادونو کې خلک تر ډېره د پاکوالي لپاره له جوړو شویو جاروګانو څخه کار اخلي خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره ډېری کورنۍ په تېره بیا په هغو هېوادونو کې چې دوامداره برېښنا لري له برېښنایي جارو څخه کار اخلي چې ستړیا یې کمه خو د برېښنا لګښت لري
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکی لوښي څومره خطرناک دي د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفي تاثیرات لري دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکی لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاوري کیږي آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي درنو هیوادوالو هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي سو ځان او چاپریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي قدرمنو اوریدونکو تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته نو دا تاسو او دا هم ډرامه
خام مولوی صاحب پرن خو زه نه وم خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق لمو له مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي
هو سنگینا ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې
ښه مولوی صاحب دا خو ښه کار شوی دی والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره هم شریکوم موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی
څومره ښه نوم دی سلامت
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی
زما هم خوښ شو ښه نوم دی
ټولو ته مبارک او بختور شه ښه نوم دی خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري
آمین خبره دا ده چې د کلی ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلی نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا دا د تاسو هم خبر شولی
خیر سي مولوي صاحب هو مولوي صاحب دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره ښه اختیار آماده شوي دي زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو پاکله خبرې وکړم چې زر تر زره پرې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو که نه
ډېر ښه مولوي صاحب د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډېر ښه روان دي دا د نومه مورته انتخاب شو اوس به راشو هغې بلې موضوع ته مولوي صاحب
کومه موضوع امیده
هغه د پلاستیکونو خبره تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپېریال او موږ ته زیان رسوي ما په دې حکله ښه فکرونه کړي دي
خخ دا هم ښه خبره ده څه فکرونه دې کړي دي موږ ته یې وایه ځوانه
اول خو دا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هېڅ ګټه وانخلي دویم دا چې موږ او تاسې په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډېر نشته که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو
سنگین لالا په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو ګلالۍ هم ورته راځي
سمه ده ګرانې خورې دواړه به یو ځای ورشو
ډېره ښه خبره ده موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکړم او د حشر ورځ به معلومه کړو
بالکل سمه ده
و مولوی صاحب قربان شم ته د حشر ورځ وټاکه نورې ما ته خوشې کړه زه چې پسې ډول راواخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم هېڅ غم مه کوه
دادې یو پلاستیکي پیدا کړ دادې ما پیدا کړ
سنگینا ریحان خان څنګه ده
اوهو مولای صاحب پوښتنه مکوا ډیر سخت ماست او پهلوان ماشوم دی خو مور سره سات تیر دی په خدای
ډیره ښه ده خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو
هغه دی هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي کور یې ودان ښه ده عکسونه ویډیو ماشومان هڅوي
و ځوانانو وای هم خورما هم ثواب دا د نن مو دوه ګټې وکړې هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل دوی دواړو هم دا نن نه حشر پیل کړو
هو مولوی صاحب موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کړو چې د کلي په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی ډېر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونشي کولی
بالکل همداسې ده
سنگی لالا صبر وکړه چې موږ هم در شو لارا لږ په کراره ځئ چې موږ هم در ورسېږو څومره زر زر تګ کوئ
سمه ده سمه ده راشئ
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم خو دوی په یوه منډه دي
سمه ده همې جانه مولوی صاحب په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی ښه ښه فلمونه اخلي والا
خیالی خو هوایی بنی آدم ده تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي
سنگی لالا دادې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل
آفرین تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ تل به صحتمند اوسئ
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته ریښتیا وایي
مولوی صاحب هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي هم داسې پاتې شوه لکه چې
نه 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 پاتې کیږي یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالیان پیل کو دعا کوئ چې سلامت جوړ شي
خخا زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي
یوازې ورزش نه دا فرنګي مرکز به ډېرې برخې ولري لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي
وکلیوالو دغه شپه غلی شې چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي ملک صاحب مهرباني وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم درنو کلیوالو نن موږ او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی مولوی صاحب زمونږ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده تل خخ فکرونه کوي او عمل کوي نن دلته راټول شوی او څو لخپل کلی او شاوخوا سیمو نه پلاستیکونه راټول کو چې هم کله خلای او پاک شي او حمله ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو
دا زمون کله ده او زمون کله مخته داس ده لکه کو
رښتیا وای
بالکل
مولوی صاحب زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسې موږ او تاسو ته د سکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه را لېږلي دي. ویل یې د حشر په وخت کې ماسک او د سکشو نه کار واخلو، او اخیر کې خپل لاسونه او مخونه په پاکو اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، موږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. ښه ده چې ټول له دستکشو او ماسک نه ګټه واخلو.
سنګي لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي واخله.
ماشا الله، نامې خدای دی ملالې جانې. سنګینه داسې به وکړو چې کلیوالې مېرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره موږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوي صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. له خیره سره ورځئ. نو مخکې شئ، هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوئ او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی. تور ته د چایو ترتیبات ونیسه چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای مې وختي تیار کړی دی. اوریخیا مولوی صاحب ته خدای خیر ورکی، ډیر مزادار خرمای راوړې، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره د کې څه دی؟
کور دی لغاله ډاکچه. خوشاله کا، ساته چنار ګل څه ساده ښکاری. دیکھ میں د لاسونو وینځلو لپاره اوبه یخی دی، او تر څنګ د لاسونو وینځلو صابونه میخی دی. فرزانه را لېږلی وو چې له شر وروسته پرې لاسونه ومینځو چې مریضان نه شو.
یاره نو وایم چې دا ځل دې ستا کور له غلۍ ډک شي. سم ترتیبات دې نیولی دي. کور دې ودان چنارګله.
کور دې له غلۍ ډک شه، دعا دې پکار ده. کلیوال لاړل او په دې ګرمۍ کې پلاستیکونه راټولوي، خولې تویی. موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکو.
یاره چنار ګلا، په خاکساری او سخاوت خو مې ډیر خوښي. بس داسې وکړه، دې ځوانانو ته وایه چې دا میدانی زر پاکه کی چې حشرګر به اوس راورسیږي. هله نو
سمه ده، خوشاله کا. خو به دې نه ویل چې د دې کوی ستلو کار کله شروع کیږي؟ له خیره
هم دېش په ورځو کې به کار شروع کوي. د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده. چکلا کار شروع شو، بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو.
بیا خونو د کاریګرو به خ سات تیر وی، خې غړې غړې کورو اگانې بنوشي جان کی، زکه چې حاجی شیرین له غړو سره ډیر جوړ دی.
هم دې غړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور په یختن کی. چنار ګلا، ته هغه وکړه چې میدانی زر پاک کی.
خو سترګو وورونو لک بیړ وکړي چې اشرګر اوس را رسیږي. ستړی بوی میدانی خپا ککای.
چنار ګلا، زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري. ټول په یو خبره دي. شکر دې د همدې اتفاق او اتحاد لامل د سړک خواندان شول، کلمو پاک شو، ډنډونه ډک شول، پاکی او نظافت ته توجه ډیره شوه. خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري.
او شکر دې، زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي. د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي. هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري.
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی.
خوشاله کا، هغه دی اشرګر په خیر سره راغلل.
اوی ماشاءالله ماشاءالله، دا خو ټول کلی راوته دی. خدای دې له بدو سترګو وساتي. هله نو راشه چې چای یوسو.
بسم الله، هر څه تیار دي.
شبنم رندری، راز موبایل کیو ګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو؟
ورندار دی چارشه، مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیست. د واکسین وختونه معلوم دي، سم صفای او کارت دی. ټول واکسینونه مرته وکړل، بیا راغلو. ورندار دی چارشه، دا واکسینونه په هر شفاخانه او کلینیک کې شته. یوازې نسیل ترور سره نشته.
تو ګوره چې دې قندولک ته مشوشه شم ونه نیوه.
سنگین لالا دی ویلی چی یو لوی ختم او خیرات به وکو. ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو. ښه خوندوره میله به وکو.
وی لالا جانه می قربان شم، زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بې لاسو پښې عمل لرمه. هیسې راته خوشحالي ونه کړه.
درنه جار شم، ته چمبه ووهه او ریحان به درته خوښي کوي.
دا خو لا وړوکی دی، لکه پلاستیکي نانڅکه.
وا دې اورېدل چې وی ویلي زه پلاستیکي ګوډۍ نه یم ماما جانې، درته خوشحالي کوم.
اما دی جار شا، پا خدای رښتیا وایې، څنګه وغوړم بې ده؟ په کار شو چې ماته ولې پلاستیکي نانځکه وایې. اما دی صدقه شه، ته پلاستیکي نانځکه نه یې، ته د اما نه بغه یې. اما دی درته ښه چمبه وهي.
دادې ودرېږه چې اما جانې ته یې ورکړم. صبر چې اوچت یې کړم. مور جانې ته راشه. دغسې ملالۍ جانې غېږه دې خلاصه که، ونیسه لاسونه دې خلاص که. آفرین.
ودرېږه چې لاس مې ترېنه تاو کړم چې ونه ولېږي. الله څومره ښکلی دی نازولې.
وی هغه دې درته یې وخندل.
هو په خدای، هو دې کته ورته ګرانه یې. ماتم ګران دی د ما قنده ورېندارې مچی کم.
هو ولې نه مچی که.
نه مور جانې مې ویل ماشوم ډېر مه مچی کوه، ورسره خبرې وکړه او ناز ورکړه.
خیر دی، ترور جانه مې ډېر پام نیسي.
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی، باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي، هغې نه بغیر مچی نه کې چې مریضیږي.
داسې ښکاري چې ترور جانې ته مې ډېر ګران دی.
هو پرون یې زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل. بیا یې وویل نه دا زړه دی، ښه نه دی چې ریحان جان د تا زړه واغوندي، ورته نوي جوړوم، بې د هغې نه هوا سړېږي.
ترور نه مې صدقه شم، وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه.
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پې وشوه؟
اتمن وږی شوی، د شیدو وخت دی، ودرېږه چې شیدې ورکړم.
چې وږی دی دا دې واخله، شیدې دې ورته ورکړه.
اما جانې رایکه. هو راشه مور دې جار شه. وږی شوی، راشه چې شیدې درکړم.
دی الګ ځنډ ونه که، نیم ساعت دی وادی نم تیر شو.
حتمن کوم مشکل سره مخ شوی دی.
یو زنګ ورته ووهی چې چیرته رسېدلی ده.
مولوی صاحب، ته یو زنګ ورته ووهه.
په سترګو تاسو دغه کټونو کې سوري لاندې کینئ چې لمر تیز دی. صبر چې زه مې دا ټلیفون راواخلم. دغه دی.
ولا رښتیا وایې، ګرمي ډېره ده او زه تږی شوی یم. دا دی واخله، ما سره یو بوتل اوبه شته، واخله. شکر خدایا، کور دی ودان. دارو دشه.
بلی سنگین خانه، السلام علیکم، چیرته له خیره را ورسیدی؟
علیکم سلام مولوی صاحب، لاره کې یو، څو دقیقې وروسته رسیږو.
سمه ده، مونږ انتظار وباسو.
ښه مولوی صاحب، څه ویل؟
لاره کې دی، اوس به را ورسیږي.
زه ښه شو، خاطرم جمع شو. رښتیا خوشحال کاکا، دا بالښتونه زموږ د کور نه دي؟
دا کټونه هم ستاسو دي. کارم چې شروع که، دام د کاریګرو لپاره راوړل. امید جان عاشق الله او چنار ګل راوړل.
ښه یې وکړل. ما ویل چې څنګه نظر کې مې آشنا لګېږي.
تاسو د خدای تعالی ژوندي لري، ملکي خو څه اسانه کار نه دی، تاوانونه او طوفانونه لري.
اوی نام خدای، دا خو سم لکه یو کور دی، څه دوړې جوړې کړي دي.
دا د ساکندنې وسایل دي، هغه هم برمیسا لکه د ملک خیرو د کلي.
خدای دې سنګین او رئیس ته خیر ورکړي، لوی کار یې وکړه، کور یې ودان.
آمین.
نو بیا صبر چې ورته اشاره وکړم چې موټر دې ډډه کې ودروي. زما په خیال چې وسایل یې ډېر درانه دي.
فکر کوم ټول وسایل په یو موټر کې رابار کړي. دا دی په خیر راورسېده. دا خو ډېره ژوره څا وایي، عین بیخي هماغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسوي، لکه کوبۍ دستګاه غوندې نه ده چې څو وخته پاس وچه شي. دا نو همداسې پاتې کیږي.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. ستړی مشي.
سلامات اوسئ. وبخښئ چې لږ ځان مې وکړ، د انجینرانو خپل کارونه درلودل، د هغه لپاره لږ ځان شو.
مهمه خبره نه ده، مقصد کار مخته لاړ شي.
دام د څاکیندل دي، هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه لري.
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی. ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کېنوه، چای او ډوډۍ تیار دي. ډوډۍ دې وخوري، تم ډوډۍ وخوره، بیا به سره خبرې وکړو.
تاسو ډوډۍ نه خورئ؟
مونږ خپلو کورونو کې خوړلې. دا ستاسو حق دی. آشوق الله تیار کړه او بیا چنار ګل سره ژرندې ته لاړه.
ښه نو سمه ده، سلامت اوسئ. ډېر په تکلیف شوئ، زه یې په خپله تیاروم. تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ.
مولوي صاحب، تا نقشه را وباسه چې چیرته ده.
راځئ چې لاړ شو، همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو. درځئ چې لاړ شو، هغې ونې لاندې به ودرېږو، همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو. هغوی ځمکه هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي. شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي.
رښتیا وایي، راځئ چې لاړ شو. دا دی سم شو. ښه، کومه ده؟ دا څا په نقشه کې چیرته ده؟
دا ده، دلته یې نښه ورکړې ده.
ښه ښه، کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصه ده؟
فکر کوم چې هغه ځای دی.
هغې نه لږ دیخوا. ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي.
هر څه چې ویلې منو یې. دوی مسلکی خلک دي، ټول عمر په همدې کارو کې تیر شوی.
رښتیا وایې، توکل په خدای.
وی تو ګوره، ما پوښتنه مو نه کړه چې شین چای څښې او کتور.
ترور جانې، فرق نه کوي، زه دواړه څکم.
ها خوشنصیبه، زه تور چای سره عادت یم، شین چای سره مې د خولې مزه خرابېږي.
ها شکر دی تور چای مې دم کړی.
خور جانې، نیت دې صاف دی، کینې ډېر کم خلک پیږي چې زه تور چای څکم.
دارو موشه نسرینې ترورې، پوهېږې چې ولې مې راغوښتی؟
نه والا، څه پوه شوم، بزرګه خو نه یم. خانو اتمنی کومه خبره خدا چې غوښت دی ما اغه فرزانه سره او
والا خبي غم باشه خزه خوې.
ملک صاحب څنګه څه بي غم باشه میکړی دا؟
نام خدای دی وی، زه یو خلک د کار په ځکی بي عزت کوي، زوروي بیا کار کوي چې هیڅ خبره نه ده شوی.
خدای خیر کی دا کارونه چې ویل ما کړی دی، هیڅ مې یقین ناراضي.
ها فرزانه لوري دا څه وای؟ زه ته ورته وای
ملک صاحب، بیخی می شرم رازی، سو رازی مخ که راغلا او دیره وزورا ولم، اخ تاری را که مام کولی شو چه لکه دیو غندی زان بد کم، خو ومی نکه، کلا چه می ورطا ویلی ده لاس ده شکایت کوم، وی ویل چه لاس ده خلاص.
ویلا توبه می ده خدایا، سو پویشم چه ده فرسان آگه که دوم را ده خبر غطایی، مویل شاید نور خزو سر یاده کی، سو چه خبره چه تاسو تای زحمت در کرده، که پویدم چه ده سیو کار کهی؟ هیڅ کله به مې ته شکایت نه وکړي.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفې کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته ده ووایه، کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړی؟ زه څه پوه شم، پیسه داره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کیږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت یې د نسرینې ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزه او روانو، نور به د فرزانه جانې پسې لاړه نه شي.
د امید مورې ته غرض مه کوه، دا یې دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کیږي که نه، پاس د دې نه دې پام ونیسه او چاته ضرر مه رسوه، که نه نه دا خبره به ډېره لویه شي.
ورکی راپور مې ورکی، خبره مې ملویه کوي، زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوي. خیر دی، خدای خو راسره دی، ځان په خدای سپارم.
Oh, my God.
بس موٹی جار شا مجھاڑا دشپی دیم جڑلے کدا سی کوی نو بیا ما پریشانا کوی زویا کم زائد خوگی گی خدای مکا مریضی بس بس آمائی کوری چنه درد لری او نتبا مقصد خپلا مور زوروی
زما قنده ننوگک زما شیرینه ننوگک دا ما قنده شبنم ریندارم ایمه بازا باوا چه بدر نخبه کیگم شبنم ریندار یو گورا پا خدا غلشو دا ما پا خبر پوشو
داده خشو چیزه زرزر کالی و پامپرونه تیار کم حالا ریندار دی جارشا اما غلوی دسکال را که چوز با دی لالا را او رسیگی
چیر تزی؟
اوی ریختیاتا تا میونو ویلی خطرور می خبره ده نن باید کلینیک تلار شو آقا دکتر اوست ندی ریحان جان دکتر شوی بلزای تای نبیای ما لالا دی دی دفتر موتر راولی او زود خیره تم راسر لارشا چیم رست او کی
دادی واخلا ریختیا اولی بیایی خدای ما کمریز شوی
ملاقات تزوه و تاریخ اوم او رز ده لاشو چی دکتر سوایی او سمشوره را کبی مونگ تایویلیو چی راشی سو دوری نورم باید لاشو
زم پا دی خبرو نپویگم زم را سخت خبری دی
زم دوم را تکرانه ملالای جانه خدا خبری طوله دی واکسین پا کارت که لیکل شیوی دی واکسین دی کارت لمخه ننه وارده چی باید کلینیک تا لاشو
دلالانم ای جاشم پلار جان او مو جانم ای ویل چه سنگین لالا تا ریحان دیر گرانده
ریختیا وای لالا دی خپی جندلی خانو رازا چی اویلی تا اوزو جو شکر دسکل و ببم واخلو نور شیان می خود دسکول کیخی
خانو زی دسکول اخلم تا ریحان جان را واخلم
ام داسی کو سنگ خواه وادا بنی آدم تازه کوی خدای چی ریحان جان می خپی چلی دی
دا دسکول سمرا درونده
خیر دی زی اخلم
نه زی اخلم تر ایحان جان وخلا او سسیم پا موتر که کنو دا خیره
لالا دی دی ویلی او چه او رسید ماران وهم درزه چه دا خیره لار شو
مور جانه منگ لارلو وار بند که دا خدای پامان
تروری دا خدای پامان
حاغ دا کوتی دا کرکی نه منگ تا لاس خوروی وی دا خیره لار شی
درزه مخکشا وی سمرا ور خطا دی ودری دا غدای راغلونو چیغه مرتوه هلی نشم رازه چی لارشو
درزه چی زو
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی دا زکه چی ستاسو دی ماشومانو جوان جبوری واکسین بی زرره او خوندی سیز دی واکسین ستاسو لگختونه کموی او ستاسو نماشوم روختیا تزمینوی واکسین نورو ماشومانو تا دی ناروغیو دی انتقال مخنیوی کوی نو دی خپلو ماشومانو واکسین اول مهیروی تر بلی درامی مو روختیا پا برخوسا
د هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
ملک صاحب کدی اجازه وي او دوه خبرې مې در سره کولې
څه خبره ده نوروز خانه وکه خبره دی وکه
ملک صاحب که یو دی خیر کار وکی
وای نو روسانه چه زما پا بس پوره دی ولی نه
ملک صاحب تمو مشره و سمینگی رای رازه دی عاشق و چنارگل دوی تر من سوله وکی چه بیرت سره پخلاشی و بال لری
عاشق چوک ده چنارگل چوک ده
دی خوشال خیلو ده کلی دی
چه دا کلی چیر تا ده
بلار جانا پر آدیو که ده هیلو دنگای و دراما خپریگی نو روز رو رماغ دراما در تیادهی
یاره نوروز خانه لخنده دی مرد دا خو دراما دا دراما زور وره
نو تو وز دوی ترمنز روغه کوی
هو ولی نه خو اول بزه پر آدیو که ده هیلو دنگ دراما وارم بیا باور شو
منم راکا زلیل شمردار خوره ولکه ایرانا وخلی
خو څه خبره مو شور دی ومړو.
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منی رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.